السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو د دې خبرونې د سر موضوع په سواد کې د پښتون ژغورنې تحریک جلسه ده. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه هم لرو. د سعودي عرب په اړه هم یو رپورټ شته. خو در څه مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د سواد په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې جلسه روانه ده چې ورته مشرانو ویناوي وکړي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار خواوشا 9 بجې په دغه ولایت کې د راکټ ګولې چاودلو له وجې ماشومانو او ښځو ته مرګ ژوبله وخت. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عرب ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د سواد په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه روانه ده چې پکې د ګډون لپاره د سواد د اوسیدونکو نه علاوه د هیواد له بیلابیلو برخو پښتانه ورغلي دي. د جلسې ته خپل وینا کې د غورزنګ یو مشر سنا اجاز اویل پوزوای چې له دوی سره مذاکرات کوي خو د سواد د جلسې په وړاندې لخندونو پورته کولو داسې ښکاري چې دغه هسې خبرې دي. یاد غورزنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو، د لادرکه پښتنو معلومولو او یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاین لپاره د کمیشن جوړ کړي. د پاکستان پوځ وایي د دوی ځنې غوښتنې جایز دي. بلخوا د پاکستان تحفظ موومنت لخوا هم د منګوري په ګراسي ګراوند کې 13 ورځې یو جلسه وشوه چې پکې ګډونوالو ویل پوځ د سیمې د امنیت لپاره قرباني ورکړې دي او دوی ملاتړ کوي. نن په کوټه کې شیا هزاره مذهبي ډلې د هدفي وجنو ضد مظاهره کوي. د بلوچستان شیا کانفرنس مشر داود آغا نن مشال لري تو ویل له حکومت صرف دوه غوښتنې لري چې ترهګري ختم کړي او دوی ته د ژوند سهولت د ژوند حق ورکړل شي.
نن نشنه درې بجې په عالمدار روډ کې ټول چې په مشران دي د وزارت کمیونټي د شیاق مجلسه ارنج کړی دي. موږ خپل فیصله کوو چې ریاست موږ ته پروټیکشن ورکوي چې کوم از موږ بنیادی او آئینی حق ده. چې نه ورکوي موږ نو بیا د اقوام متحده لخوا دروازه ټکوو.
داود آغا زیاته کړه د خپل غوښتنو پوره کولو لړ کې راتلونکي اونۍ د ټولګوندی زی غونډې را بللو پلان هم لري. هلته په کوټه کې هزاره مېرمنو د نخ وړلو یا بوک هړتال کیمپ لګولی دی. پرون په کوټه کې په یو دوکان په هزارګانو برید شوی چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د اورګزو د کډوالو واپسي به ډېره زر پیل کړي. په دې سیمه کې په 2010 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې وې. د اف ډي ام مشر سراج الحق تیر ماښام مشال لري ته ویل د اورګزو د ماموزو سیمې خلک به له روجې وړاندې خپل سیمو ته ستنوي.
نو روزی پورې کوشش کوو چې څومره خلک تلی شي واپس خپلو علاقو ته لاړ شي. کم چې پاتې کېږي نو بیا به د اختر نه پس بیا نور به بیا پلان کوو. امید دی چې کم د 3 والا د روزی پورې نو دې ټایم کې به کوشش کوو چې محمود ټرایب واپس شي. د خیر
سراج الحق زیاته کړه چې د اورګزو ایجنسۍ د دغو خلکو د واپس عمل به په دوو مرحلو کې سرته رسیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار خواوشا 9 بجې د سرخرود ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې د یو کور مخې ته په ماشومانو د راکټ یوې ناچاودلې ګولۍ چاودنه شوې چې پکې د یو کور دوه ښځې یو ماشومه وژل شوي او ته نور ماشومان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دا ګولۍ د وسلوالو له لوري ویشتل شوې وه. هلته په یوه بله پیښه کې د جلال آباد ښار د فامیلیو په سیمه کې یو جومات ته نږدې په موټر سایکل کې ایښودل شوي بم چاودنه شوي چې پکې د یوې ماشومې په ګډون شپږ عام کسان جوبل شوی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی وایي چې د دواړو پیښو جوبل کسان په سمدستي توګه روغتون ته رسول شوی دي. د دې دواړو پیښو ذمہ واري تر اوسه چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ د سفر پر مهال په ایران سخت نیوکه کړې ده. د بهرنو چارو د وزیر په حیث نوموړی په اول وار د منځنی ختیځ سفر کوي، چې پکې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د ایران اټومي تړون نه د وتلو د دړکې په حق لاخ په اتحادیانو ته تفصیل ورکوي. پومپیو تیر ماښام د سعودي عرب ریاض ښار ته ورسېد، چې پکې یې د ولیعهد شهزاده محمد سره خبرې اترې وکړې او نن یې د باچا سلمان سره هم لیده کاته کړې دي. ټاکل شوی چې پومپیو به نن اسرائیل ته ځي او له هغې وروسته به د اردن سفر هم کوي. د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جای این دفتر وای د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ورته ویلي چې هیواد به یې په راتلونکي میاشت کې د اټومي ازموینو ځای تړي. د جنوبی کوریا د ولسمشر د دفتر ویان یون یانګ چن نن خبریالانو ته وویل کیم له مون سره په لیدنه کې ویلي چې په مای کې به د اټومي تجرباتو خپل مرکز بند کړي. د یانګ چن په وینا کیم جونګ اون ویلي چې ډېر زر به د جنوبی کوریا او امریکا ماهرین ور وغواړي چې دا راز د اټومي پروګرام په اړه تفصیلات یې په ډاګه کړي. د جنوبی کوریا ولسمشر وای کیم ورسره د ملاقات پر مهال وعده وکړه چې د خپلو اټومي ازموینو د مرکز سارن لپاره به په نږدېیو کې امریکایي ماهرین او خبریالان وروبلي. دغه تاریخي ملاقات د اپریل په 18 شوی و. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم پرون په یوه ولسي غونډه کې وویل تمه ده چې په راتلونکو سوونیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ملاقات وکړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه د منور شانه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په سواد کې د پښتون ژغورنې تحریک جلسه روانه ده. د بلوچستان په کوټه کې د هزاره قبیله خلکو د هدفي وشنو ضد احتجاج پیل کړی دی.
درده لما خام دوی په سلهاو په زراو هزاراو رونه وزلی دی زنانې کوشنیان نو په دیو جدا احتجاجي کیمپ لګېدلې دی تر مرګ د بوک هړتال اعلان کړی دی.
په جنوبی او شمالي وزیرستان کې یو سلبیا هدفي وجنې پیل شوې دي.
د افسوس خبره ده چې پاکستان کې چې کوم پرام نه سړی دی هغه د خپل حفاظت لپاره بسله چې کوم دن هغه نشي ساتلی او چې کوم جرائم پیشه خلک دي یا ترخدر دي ناغي آزادۍ سره اصلاح غشتین شي او سره کیدیم.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي د ورځو د کډوالو واپسي به ډېر زر پیل شي.
پورې کوشش کوو چې څومره خلک تلی شي واپس خپلو علاقو ته لاړ شي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په سواد کې د پښتون ژغورنې تحریک جلسه روانه ده. دا بخت مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان را سره د ټلیفون په کرخه دي. نیاز احمد خان، کدار ته وایي چې جلسې ته چا چا وینا وکړه او جلسه څنګه روانه ده؟ نیاز احمد خان یو منټ، نیاز احمد خان ستاسو آواز لږ رو راځي که لږ په تیزه باندې وایي ځکه ستاسو شاته شور دی.
جی امیتا بالکل په سواد کې چکا باد یم جنتوا روانه ده. دی وخت کې زه په سټیج باندې یم او یو کلین دی دا غا شور ډیر زیات دی خو بهرحال جلسه کې چې دینو ویلې شو په درې بجې باندې به منظور پښتون دې جلسې ته وینا کوي. ولې تر دې دوا دا نمبر لا نه راغلی یو شپېر مخاطی او کم چې د بهر نه مقدمین راغلو هغه چې دینو ویناګانې وکړي او جذباتي تقریرونه وکړل. دوی په دې لړ کې څنګه داسې جذباتي تقریرونه وکړل چې دوی وایي چې سواد هم هغه سیمه ده چې دا د اپریشن نه تیره شوې ده او دلته کې چې دینو لول ترهګري وه وروسته بیا پوځي اپریشن شو او په دغه دواړو کې چې دینو اولس ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو دغه کې چې دینو وار په وار مقررین هم دغه خبرې کوي چې د سواد اولس چې هغه ځپلې شوی دی هغه زیان رسېدلی دی. هغې ته چې دینو دولت هغه امداد ورکړي مرستې وکړي او دغرنګې په سلګونو خلک چې عیب دي د هغوی چې دینو مرسته وکړي. په دې وخت کې جلسه موږ ویلو چې بالکل پورته ده او لږ شپه بعد به چې د هغې مشر منظور پښتون به وینا کوي او د هغې نه وړاندې چې دی نو بلا مشرانو په دې کې ویناګانې وکړې کې ملک ریاض و پانی ساخیل و پانی ګجر و مختار یوسفزی و سید عالم مسعود ډاکټر صاحب او دغه نور مشران دي هغه ویناګانې روانې دي. جی
سمه ده. او په جلسه کې د ښځو ګډون څنګه دی؟ آیا ښځې درغلي دي؟ که اورېدونکو تر دې باره کې مو وایي.
تاسو آواز هم سم نه راځي او کټکی کې ځکه چې دلته کې کوم موبایل نیټورک دی هغه هم بند کړی دی سهده پورې بعضې نیټورک یې لږې پورې آزاد دي او بهرحال مشکلات هم دي خلکو ته شته دلته کې چې دی نو کم خلک چې جلسې ته راځي هغې ته هم فنډان توکیل شوي دي دې ته د هغې چیکونه هم کېږي د هغې د چې دی نو د ضرورت سیوا تپوسونه هم کېږي. دلته ما سره یو ملګری ناست دی چې هغه خبریال دی د بی بی سي نه راغلی دی. هغه وایي چې دوه ګڼټې مونږ پخپله چې پوسټ باندې په دې وجه باندې سار کړو تاسو که چېرته ځئ ولې ځئ څنګه ځئ نو دغه لړۍ خو هم روانه ده خو بیا هم په زرګونو خلک رارسېدلی دی او هغه جلسې ته چې دی نو کورسۍ چې دی کمې شوي دي او خلک چې دی نو ولاړ دی ناست دی خو هغه جلسه روانه ده. جی
ډېره مننه نیاز احمد خان د معلوماتو راکولو. اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نتا سوریدل چې په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه روانه ده او ویل کېږي چې جلسې ته داسې سلګونه خصي ورغلي دي چې د کورنیو د ورکو کسانو تصویرونه یې په لاسونو کې نیولي دي او د تحریک له مشرانو یې د موندلو غوښتنه کړې ده. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته د بلوچستان په کوټه کې د هزاره قبیلې خلکو د هدفي وژنوسید د نه خوړلو اړتال پیل کړی دی. دا خلک غوښتنه لري چې هزاره قبیلې د هدفي وژنو مخنیوی دی وکړل شي او هغې ته د ژوند حق ورکړل شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره قبیلې خلکو د هدفي وژنو ضد د نه خوړلو احتجاج پیل کړی دی. احتجاج کوونکي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي له حکومت غوښتنه لري چې د هزاره قبیلې د هدفي وژنو مخنیوی دی وکړل شي. د هزاره اکشن کمیټې مشر لیاقت علي هزاره مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاجي کیمپ د هزاره قبیلې ښځو لګولی دی.
دا زما خورونه زما مورونه دلته په کیمپ کې راغلی دي په احتجاج باندې. دا دوه دایان کېږي چې زموږ په کوټه ښار کې په بلوچستان کې جینوسایډ جاری دي. موږ د حکومت سے ڈیمانڈ نسته کوم سیاسي ڈیمانڈ نسته کوم مالی ډیمانډ نسته. موږ یو ډیمانډ لرو چې زموږ دا جینوسایډ بند وکړي. موږ ته د زنده ماندن حق باور کې ده. دا درنه خو زموږ د کوچنۍ خورانه لګول دي. موږ د غسره ازار یکجهتي باندې راغلی دي دلته. موږ د ریاست سے صرف یو ډیمانډ دي چې موږ ته جینے کا حق.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د خالی پاورس هم د ناصرګنده وسلوالو لوري پر جمال الدین افغانی سړک د هزاره قبیلې سره تعلق لرونکي دوه سوداګر وشل شوي وو. احتجاج کوونکي وایي هزاره قبیلې سره د یووالي لپاره احتجاجي کیمپ ته د بیلابیلو شبو سره تعلق لرونکي خلک ورسي. په دې اړه د ژوب څخه ورغلي یو ځوان عدنان حسین شادیزی ویل چې د فوج له مشره د هزارهګانو د ژوند د تحفظ غوښتنه کوي.
دا احتجاجي کیمپ سکم دی دا دوه ورځې د مخه سکم او 2000 هزاره ورونه دوی ووزل. در دې لمخه هم دوی په سلهاو په زراو هزاره ورونه وزلی دي زنانې کوشنیان. نو په دې وجه دا احتجاجي کیمپ لګېدلی دی. جلیله حیدر یو پولیټیکل اکټیویسټ ده یو هیومن رایټ اکټیویسټ ده. هغې د تادمې مرګ بوک هړتال یعنی تر مرګه د بوک هړتال اعلان کړی دی. دوی مطالبات سکم دي دا جینون دي او دا باید حل کړل سي. د دوی مطالبات سکم دي دلته بالا پوسټر هم لګېدلی دی واضح لیکلی دی سکمر جاوید باجوا د دې ذمہ دار ته د دې قتل عام د هزاره جینوسایډ ذمہ دار ته. نو ته به راځي او موږ ته به جواب راکړي.
د پاکستان فوج د هزارهګانو د دې تاسا غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي. البته فوج او امنیتي ادارو د فاټا په ګډون په ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو پر ضد وخت نا وخت عملیات کړي او د وسلوالو څخه د زیاتره سیمو د پاکېدو ادعا هم کوي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منگا خپل مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست لري موږ خپل دا او چټونه دی پارلمنت
دا هرڅ په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
په پاکستان کې احمدیان وای د دوی پرسی تعصب کیږي او لهم دې کبله وخت نا وخت په بریدونه کیږي. رایټرز خبري شانس لیکي چې تیر کال هم د مذهبي توپیر په اساس د نفرت او تشدد په پیښو کې سلور احمدیان وشل شو. بلخو د مذهبي چارو ریاستي وزیر پیر حسنات شاه وای احمدیان د هیواد د نورو وګړو سره برابر حقونه لري خو د مذهبي سختدریزۍ او تشدد له کبله د نورو اقلیتونو په شان د ستونزو سره مخ دي. تفصیل د بریوال کاکړ ناورو.
په پاکستان کې د اقلیتي ورورولۍ احمدي فرقه وای په تیر کال کې هم د دوی خلاف د امتیازي چلند او تشدد پیښو دوام وکړ چې په کې څلور احمدیان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اجانس لخوا د خالی پورز خپور شوي د احمدیانو دغه رپورت کې راغلی چې په 2019 کال کې له احمدي فرقې سره تعلق لرونکو او اویا کسانو پر ضد د مذهبي توپیر د قوانینو تر مخه رپورټونه درج شوي دي. خو د مذهبي چارو او بیلابیلو عقیدو ترمنځ د همغږي وزیر مملکت پیر امین الحسنات شاه وای که څه هم د پاکستانی آئین لمخي احمدیان مسلمانان نه دي خو د دې معنی دا نه ده چې انساني حقوق یا د هیواد لنور وګړیو کم دي.
اگر ان کے اوپر کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے
که په دوی سوګ ظلم زیاته کوي نو د هغه پر ضد با حکومت چټک ګامونه پورته کوي او دا سړي مثالونه نشته چې پکې په احمدیانو د تشدد پترس کې د مسلمانانو خلاف رپورټونه درج شوي او اقدامات شوي دي. خدا چې احمدیان وای دوی د تشدد د پیښو ښکار کیږي نو دا خو په ټول هیواد کې د مذهبي کرکه او سخت دریځۍ له وجې د تشدد سپاره راغلي او د هیواد د نورو وګړو په سیر ورسره دوی هم مخامخ دي.
خو په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د مرکزی شورا غړی شیر محمد خان وای په دې هیواد کې مذهب د سیاسي مقاصد لپاره کارول کیږي چې لوجی بیا د مذهبي توپیر پر اساس قوانین جوړیږي او هغه نفرت سیوا کوي. نوموړی زیاتوي
نو دې کې اوس دا چې سکیږي دا خو مطلب دی چې یو داسې وبا مطلب چې په دې خاورو راوتی ده چې د مذهبي نفرتونه مطلب چې دا ډېر زیاته مطلب راشوې ده په هغې باندې خاص کر اقلیتونه چې دي نو هغې ته ډېر زیات یعنی مشکلات او تکلیفونه پېښ دي. نو دا ټولې خبرې په دې خاوره کې اوس داسې ژورې شوې دي نو نفرت ته د کرکې ده مطلب چې د عدم برداشت ته چې د دې مستقبل کې ماته داسې لار نه ښکاري چې ډېره به څنګه خلاص شي.
په رویټرز خبري اژانس کې خپور شوي د احمدیانو په دې رپورټ کې ادعا شوې ده چې په تیر کال کې د پاکستان د اردو ژبې په رسنیو کې د دوی پر ضد د مذهبي کرکې ډک په سلګونه خبري رپورټونه او ادارې خپرې شوې دي. احمدیان په 1904 اویم کال کې د یو آئینی بدلون لمخې غیر مسلمان ګرځول شوي او د اسلامي علامتونو له استعمالولو منع کړل شوي دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
په جنوبي او شمالي وزیرستان کې اوسل بیا هدفي وژنې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ادارې وایي دا ځایونه یې تر ډېره له وسله والو پاک کړي دي. ځایي خلک وایي وسلې ترې امنیتي ادارو ټولې کړې دي. دوی د خپل حفاظت په اړه اندېښمن دي. څېړونکي وایي د امن ساتلو لپاره باید یو هر اړخیز پلان موجود وي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د خالی پشپا د جنوبي وزیرستان په مومي کړم سیمه کې نامعلومو وسلوالو سلور سیلانیان وشلی دي. لدی وړاندې د جمعې پشپا د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان په سیدګې سیمه کې ناپیژندلي کسانو د یو واده په کور د لاسي بم برید کړی چې پکې دوه تنه وشلي او له دیرشو زیات یې ژوبل کړي. هم په دغه شپه په یاده سیمه کې نامعلومه کسانو په کور دننه یو تن په ډزو وشلې دی. د دې دریو واړو پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. ځایي خلک وایي وسلې ترې امنیتي ادارو ټولې کړي او د خپل حفاظت په هکله له اندېښنو سره مخ دي. په دې اړه د دفاعي چارو پخواني بریګیډیر استاد محمد خان وایي
افسوس خبره ده چې پاکستان کې چې کوم پرام نه سړی دی هغه د خپل حفاظت لپاره وسله چې کوم ده نو هغه نشي ساتلی، او چې کوم جرائم پیشه خلق دی یا ترخدر دی ناغي خازاده سره چې کوم دی اصلاح غشتیم شي او سره کیدیم او بیا حکومت هغه سره د خلکو سره خبرو ته لپاره تیار یې. نو دا خو یو مسله شته ده، او چې کله سو پورې هلته د حکومت د امنیتي ادارې موجود نه وي لکه پولیس شو یا نور داسې انتظامیه شو سیول، تر څو پورې دا موجود نه وي هلته نو هر یو سړی چې کوم دی نو هغه په خطر کې دی. فوج خورځه کې نه شي دفاع کولی یا د خلکو حفاظت کولی.
بلخوا د سیمه ایزو چارو پورې ملا یوسفزی وایي دا هم ممکنه ده چې دا پیښې د شخصي دښمنۍ له وجې شوې وي. نو په داسې حال کې که حکومت خلکو ته مکمل تحفظ نشي ورکولی نو پکار ده چې د بندوبستي سیمو په شان د وسلو اجازت نامې ورکړي.
واده کېږي او په هغه کې گرینیډ غورځول کېږي. نو دا خو اوس خو خیر مکمل معلومات نشته، خو دا زیات امکان نه دغه ومو چې شخصي دي دښمنۍ دي. مخکې کېدای شي په دښمن خان کې خلک جون کوو په ټانک کې او په نور ځایونو کې هلته موقعه نه وه، او دلته اوس راغلی واپس او خلکو سره وسلې هم نشته، هغوی خپل تحفظ هم نشي کولی. نو دا ځکه خو هلته کې قبایلي خلک او مشران حکومت ته فوج ته وایي چې موږ کم از کم څه لږ ډېرې وسلې خو پکار دي. نو اوس ما په سر باندې فوج یو فیصله کړې ده چې یو ملک وي نو څلور کسان نور هغوی سره چې کوم دي د هغه په وینا باندې به هغوی له هم څه د وسلې ښودو اجازه ورکوي.
سیرونکي وایي دې لړکې دا مهمه ده چې په قبایلي سیمو کې زر تر زره قانوني او عیني اصلاحات وکړل شي او د امنیت او انتظام چارې یې سیول ادارو ته وسپارل شي. نو دا راز به د ځایي خلکو د حفاظت لپاره د بندوبستي سیمو په سر اقدامات یقیني کړل شي.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر دی عمل سره.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي د اورکسو د کډوالو واپسي به ډېر زر شروع کړي. دلته په 2013 کال کې پوس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو چې له قبلې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو. تر اوسه شاوخوا 30 زره کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو څه د پاسه 6 زره لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. په دې اړه د منور شاه دا رپورټ اورو.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې FDA مشر سراج الحق وایي چې د ورغزو ایجنسۍ له ماموزو بې کوره کړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ به ډېر زر شروع شي. نوموړي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل پلان لري چې په کومو سیمو کې امنیت راځي خلک به ورته ستنول کیږي.
کمې علاقې کلیر دی هغه به انشاءالله د ورځ دوه کې به مونږ ته د هر شي ټي ډي پي سیکرټ نه ډی نوټیفایډ ایریا
سراج الحق زیاتوی د ماموزو خلکو د ستنیدو د عمل با په دوو مرحلو کې ترسره کیږي چې اوله مرحله به یې د مئی له 3 نیټې تر روزه میاشت پورې جاری وي. د ذکر دا چې حکومتي چارواکو یو ځل وړاندې په 2014 کال کې هم د ماموزو بې کوره کړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنولو اعلان کړی وو، خو د امنیتي ادارو لخوا ورته ویل شوی وو چې په سیمه کې امنیت ټینګ نه دی، نو له دې وجې هغه واپسي وزنډول شو. د سیمې یو متاثره کس او مشر ملک ثواب خان ماموزی په دې حق له مشال ریډیو ته ویل تم لري چې دا وار به د واپسي اعلان عملي کړل شي.
عام مليانه متراکین دی هغه شې د سکینه باوی سپدنه باندې
کتاب را مشکلات شریعت کہ نور کی شروع کے ذات پہ شروع کیا نوس مدام غول سرمو اتو سرجت کی اور شو گنا
لسیمی بیو کورشوی خلق خپل کورون تا پستنی دو ډیر خوشاله دی وای تر ټولو اول ل خپل کورون وتلی وو او په اخره کستنیږي خو بیا هم هله مند دی چې پسیمه کې به یې امنیت وي حکومت په اورګزو کې د 2014 کال په مارچ کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړی وو چې په ترس کې یې په زرګونو کورنۍ کړه شوی وي په 2011 کال کې د دې کډوالو د واپسې عمل شروع شو او تر اوسه خواوشه سلويخ زره کورنۍ خپل سیمه تاسټنی شوې دي دا مهال د اورګزو ایجنسی سره د پاسه شپږ زره کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې ځینې یې په کیمپونو او ځینې د کرایا په کورونو کې اوسیږي
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دوو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو
د ډاکټر شکیل افریدی وکیل وای چې د پېښور جیل نه پنجاب ته په سخت امنیت کې منتقل کړل شوی دی کمر ندیم ایډوکیټ د خالی پورس مشال لیډیو ته ویل د ډیر مودې راهیسې د خیبر پختونخوا حکومت له مرکزی حکومت غوښتنه کوله چې افریدی دی له پېښوره بل ځای ته انتقال کړل شي په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې په 2011 کال کې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا مرسته کړې باغ ته د وسلوالو د مرستې په تور د درې سلویخ د بخنه غواړم د دیرې تو کلونو د بند سزا اورول شوی و ملیح میرزاده درته تفصیل وایي
ل امریکا سره د اسامه بن لادن په موندلو کې مبینه مرسته کوونکې ډاکټر شکیل افریدی له پېښور جیل نه نامعلوم ځای ته منتقل کړل شوی دی دا خبره د خالی پورس د شکیل افریدی وکیل قمر ندیم ایډوکیټ مشال ریډیو ته وکړه نوموړی وایي افریدی په سخت امنیت کې له پېښور جیل نه د خیبر پختونخوا حکومت په خواست پنجاب ته منتقل کړل شوی دی
دا پرون پېښور جیل نه هغه کړی دی چې په پنجاب جیل ته ترانسفر کړی دی زیاتره امکانات دا غري چې اډیاله جیل له هغه کړی دی په تقریبا د دې خو تقریبا وو کال اوسل په دې جیل کې نو هر کال چې کم دی کال کې به اوسل د دې به یو پروفیشنل ګورنمنت او فدرل ګورنمنت ویلو چې دا دلته نه بوزای کنه دې ته خپل مسایل په جیل هغه کې مونږ به هغه داسې سیریس نه غستل مونږ یاره کیدی شي هم دا هغه کې وي خو پرون خب ډیر زیات سکیورټی کې جیل چې کمزې کې دي نو هغه زی سکیورټی په څون ډیر ډیر زیات ټف دا هغه کې بیا د څنګه بوت لو موږ ته بیا پاتې پتو لګیدا
امریکایي ځواکونو په 2011 کال کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پټاباد کې په ځانګړو عملیاتو کې وژلو پر ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې د ویکسینو د کمپین لالارې له امریکا سره د اوسامه په موندلو کې مرسته کړې و ډاکټر شکیل افریدی ته د اف سی آر قانون لاندې له وسلوالو سره د مرستې په تور د درې دیرش کالو د بند سزا اورول شوې وه وروسته د هغه په سزا کې لس کاله کمې وکړل شو چې اوس د دیرویشتو کلونو قید سزا ده دا هغه کیس په فاټا ټریبیونل کې روان دی کمر ندیم ایڈوکیٹ وای پر ڈاکٹر شکیل افریدی لگیدلی تورونه سم ندی نوموړی وای داغه د سزا ختمولو په لړ کې دوی یو درخواست جمع کړی دی چې د مای پر یو درشمه بای اوریدنه کیږي
منگل باغی تنظیم و لشکر اسلام داغے امداد بے کولو داغے مریضان علاج بے کولو نو آغا چارجز کی لگی دلی دی نو آخو طول دنیا تا پتا چی آغا چارجز غلط تی
دا امریکا پخوانی و لسمش باراک اوباما انتظامیه لا پاکستان نا دا شکیل افریدی دا خوشی کولو غخت نکڑی وی دا امریکا و لسمش ڈانلڈ ٹرمپ هم دا خپل کمپین پر محال وعدہ کردی وا چی دا و لسمش چوکی سنبالو لروس تبا شکیل افریدی لا پاکستانی جیل خوشی کری
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مو بجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر ہے پپے خبر کے دا ماسیگر پنسنی میں بجے شوے دا منور شاہ نہ بلند خبروں نہ وارو
د سواد په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه روانه ده چې پکې د ګډون لپاره د سواد د اوسیدونکو نه علاوه د هیواد د بیلابیلو برخو پښتانه په ګڼ شمېر کې ورغلي دي. یاد غورزنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو، لا درکو پښتنو معلومولو او یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاین لپاره د کمیشن جوړ کړي. د پاکستان پوځ وایي د دوی ځینې غوښتنې جایز دي. نن په کوټه کې شیعه هزاره مذهبي ډلې د هدفي وجنو ضد مظاهره کوي. دوی وایي له حکومت صرف دوه غوښتنې لري چې ترهګري دې ختم کړي او دوی ته د ژوند حق ورکړل شي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د اورګزو د کډوالو واپسي به ډېره زر پیل کړل شي. په دې سیمه کې په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي وو چې په نتیجه کې په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې وې. چارواکي وایي چې د دې خلکو خپلو سیمو ته ستنولو لړۍ به په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د سرکوت ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې د یو کور مخې ته په ماشومانو د راکټ یوه نا چاودلې ګولۍ چاودلې چې پکې د یو کور دوه ښځې او یوه ماشوم وژل شوي او اته نور ماشومان ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې پېښې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ د سفر پر مهال په ایران سخت نیوکې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزیر په حیث نوموړی په اول وار د منځنی ختیځ سفر کوي چې پکې د ولس مشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران اټومي تړون نه د وتلو د دراکې په حق خپل اتحادیانو ته تفصیل ورکوي. او د جنوبی کوریا د ولس مشر مون جای این دفتر وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورته ویلي چې هیواد به یې په راتلونکي میاشت کې د اټومي ازموینې ځای وتړي. امریکایي ولس مشر ډونالډ ټرمپ هم پرون په یو ولسي غونډه کې ویل تمه ده چې په راتلونکو څو اونیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ملاقات وکړي.
لند خبرونم د منور شاه نوورې د لوریدونکو اوس په زمونږ د همکار بشیر غواخ نوورو سره پاکستان سره ورځپاڼه په خپلې اداریو کې سلی کړی دی.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز خپلې ادارې کې لیکلي د پاکستان او هندوستان لپاره دا ډېره ښه فیصله ده چې د شنګهای تعاون تنظیم د سوري لاندې په ګډه پوځي مشقونو کې برخه واخلي. په دې مشقونو کې هغه پوځیان ګډون کوي چې په پوله باندې له یو بل سره مخامخېږي، نو یقینا دوی ته د پرمختګ په نظر کتل پکار دي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی په لندن کې د دولتي مشترکه په سر مشریزه غونډه کې ګډون وکړ خو د یو بل سره یې ونه کتل. اداریا وایي مودی حکومت دا پډاګه کړی چې تر څو دوی په اقتدار کې د پاکستان سره به سفارتي اړیکې نه ساتي. اداریا اخره کې لیکي باید چې دواړه هیوادونه د نړۍ د نورو هیوادونو تعلقات او د سیمې اهمیت په نظر کې وساتي او د مذاکراتو لار پرې نږدي. د نیوز لیکي که دا سوشي نو دواړه هیوادونه بعد د چین یا کوم بل هیواد منځګړتوب ته ضرورت نه لري او د دوی شناخت یا پیژندګلوي به د یو بل هیواد لخوا نه جوړیږي. بلخوار نوای وخت ورسپانې په خپل اداره کې په سیاسي بنیادونو په قرضو معاف کولو باندې لیکنه کړې ده. وایي د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار دا باور ورکړی چې چا هم قرضی اخیستی او بیا یې معاف کړي لاغوی به دغه پیسې بیرته اخیستل کیږي او که پیسې ورسره نه وي نو اساسي به یې خرڅیږي. اداریا وایي په پاکستان کې په سیاسي بنیادونو 450 ارب روپۍ خلکو معاف کړي او په دې وجه سپریم کورټ له خپلې اندې نوټس اخیسته دی. اداریا لیکي قرض یا پور اخیستل څه بده خبره نه ده خو د دې معاف کول یو مجرمانه عمل دی، نو په داسې حال کې له دې خلکو باید ټولې پیسې واخیستل شي. د ورځپاڼې په وینا باید حکومت د سپریم کورټ سره په دې لړ کې مرسته وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اسوسییټډ پریس په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې پښتون تحفظ مومنت د جلسو او د پوسټ د هلو سلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا رایټرز خبري ایجنټس په افغانستان کې د راتلونکو عامو ټولټاکنو د وسلوالو طالبانو فعالیتونو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې په دې رپورت کې اورو. اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو یو ډله پښتون تحفظ مومنت د پښتنو ترمنځ د یو ځواک په توګه راپورته شوی او په لسګونو زره خلک یې په جلسو احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي. د پښتون ژغورنې تنظیم وایي دا احتجاجونه د ماورای عدالت وژنو د مخنیوي او د زرګونه لادرکه کړل شوو کسانو د موندلو لپاره او د بې عدالتي کارروایانو د هغې د بندي کولو ضد کوي. اژانس لیکي د پاکستان پوسټ چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد عملیات کوي پښتون تحفظ مومنت پرې د ناسم چلن تور پوری کوي. د تحریک مشر منصور پښتین وای احتجاج یې پر امن دی او یوازې دوه غوښتنې لري، په سیمه کې امن راوستل او د پښتنو د مسئلو هوارولو لپاره مفاهمتي کمیشن جوړېدل غواړي. اژانس لیکي منصور پښتین وای د پاکستان پوس د ریاست دننه یو بل ریاست جوړ شوی دی. دا اژانس په خبره په پاکستان کې پر پوس تنقیدونه کول خطرناک او ځینې وختونه د خلکو له برداشته بهر ګڼل کیږي. اژانس لیکي پښتون تحفظ مومنت په داسې وخت کې پر پوس نیوکی کوي چې پوس په قبایلي سیمو کې د کامیابه پوسی عملیاتو خبره کوي او وایي چې د وسلوالو پټن ځایونه یې لمنځه وړي دي. اسوسییټډ پریس لیکي پوس هم د دې تحریک د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي او پاکستانی رسنیو ته یې ویلي چې د پښتون تحفظ تحریک په اړه دې خبرونه نه جوړوي او په یونیورسټیانو کې استخباراتي کارکوونکي ځای پر ځای کړي چې دا شان په تحریک کې د برخه اخیستونکو زده کوونکو په اړه معلومات راغونډ کړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنټس لیکي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خلک وایي طالبانو ورته ویلي چې په راتلونکو عامو ټولټاکنو کې د رای نه اچوي ګني کورونه به سوځول کیږي. په افغانستان کې سږ کال عام انتخابات کیږي او د ایجنټس په خبره طالبان د ټاکنو د خرابولو هڅه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې او ضلعي شوراګانو انتخابات به په اکتوبر میاشت کې کیږي چې د افغان حکومت لپاره د مناسب او شفافه انتخاباتو کولو لړکی یو لوی چیلنج دی. د افغانستان د 34 ولایتونو په سر ښارونو کې روانه میاشت څه د پاسه په اوس سره مرکزونو کې د رایو رجسټرډ کولو عمل پیل شوی او په ځلو کلو کې به راتلونکي میاشت پیلېږي. رویټرز خبري ایجنټس لیکي د طالبانو بیان سبی الله مجاهد بیا دا رد کړی چې ګواکې دې ډلې خلکو ته د کورونو سوځولو خبرداری ورکړی دی، خو هغه وایي چې خلکو ته په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستو ویلي دي. بلخوا افغان ځواکونه د طالبانو ضد عملیات پیل کړي او ژمنه یې کړې ده چې خلک به په خوندي حالاتو کې د رای اچونې جوګه وي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ د سفر پر مهال په ایران سختې نیوکې کړې دي. پومپیو تیر ماښام د سعودي عرب ریاض ښار ته رسیدلی و چې پکې د ولیعهد شهزاده محمد سره خبرې اترې وکړې او نن یې د باچا سلمان سره هم ولیدل. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زیناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن سعودي عربستان ته د خبرو لپاره ورسید. پامپیو به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ سره د ایران د راکټي پروګرام په اړه بحثونه لري. د پامپیو سیاسي سلاکار براین هاک چې په دې سفر کې ورسره ملګری دی نن په ریاد کې خبریالانو ته وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو او په منځني ختیځ کې له دوستانو غواړي چې د ایران د راکټي پروګرام له امله پر هغه هیواد نوي بندیزونه ولګیږي. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته منځني ختیځ ته په اوله رسمي دوره کې اردن او اسرائیل ته هم دي. د هغه د سیاسي چارو سلاکار نن خبریالانو ته وویل چې ایران د نړۍ سولې او ثبات ته یو تهدید دی. د رپورټونو پر اساس پامپیو به منځني ختیځ ته په خپل سفر کې د ایران او نړیوالو قدرتونو پر اټومي موافقه هم بحثونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې میاشتې تر 12 نیټې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقه اصلاح ته وخت ورکړی او ویلي دي چې که په موافقه کې سترې نیمګړتیاوې سمې نه شي متحد ایالات به له موافقې ووځي. ټرمپ د جمعې په ورځ په خبري غونډه کې وویل پر دې چې د ایران پر ضد به له پوځي قوې کار اخلي یا نه خبرې نه کوي، خو ویل چې ټول باید ډاډ ولري چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ایران په 2015 میلادي کال کې د امریکا په ګډون د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبې په ورځ په مسکو کې یو اربیا وویل چې برجام د بدلون وړ نه دی او هغه بدلونونه چې د امریکا ولسمشر یې د تهران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې غواړي دوی نشي منلی. ظریف وویل د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په غوښتنه د تهران او نړیوالو قدرتونو په اټومي موافقه کې بدلون د ایران ولس او نړیوالو قدرتونو ته د منلو وړ نه دی. له تهران سره د اټومي موافقې نورو اړخونو لکه جرمني، برېټانیا، فرانسې او چین پر واشنګټن غږ کړی چې له موافقې د نه وځي او ویلي دي چې دا د اټومي وسلو له جوړولو د ایران د منع کولو غوره لار ده. د یادونې وړ ده چې مایک پامپیو مخکې تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وټاکل سي له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې له سترو منتقدانو او مخالفانو و. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه نیمګړې ده او ډېری تېروتنې پکې شته چې باید اصلاح شي.
په پاکستان کې په یو اقتصادي سروې کې معلومه شوې چې په دا هیواد کې پروان کال کې په تعلیمي شرح کې ډېروالی نه دی راغلی. تیر کال دغه شرح 50% وه. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د الف اعلان په نوم د تعلیم په میدان کې د یوې څېړنیزې ادارې د چارواکي عمر اورکسی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې دا شرح ولې ډېره نشوه. نو هغه وایي
تیر کال چکم لٹریسی ریٹ زمنگو 58% اور دی کال ہم چکم پرون سروے راغ لگا مطابق ہم 58% لٹریسی ریٹ تھا مطابق کی تو چینج اس نے بھی راغ لے اور کاغل مخ کی دو کال مخ کی کہو گورے زمنگ لٹریسی ریٹ 60% ہو نو دی کی تھوڑا ناغٹا خبر خدا دا چھے پولیٹیکل ویل چکم زمنگ دا کرن گورنمنٹ تھا دا دین ادا ملوم لیے چھے زمنگ نورو شیانو کی زیاد کر انگیج شو بجائے دا زمنگ ایڈوکیشن دا دمرا ترجیح نن چې کوم بجټ پیش شو په دې بجټ کې هم زما ایجوکیشن بجټ انکریز نه کړل شو. ہاں هغه بجټ انکریز کړل شو چې کومې کرن بجټ سیلری سو تاسو کوم ایکسپینسز کیږي هغه تاسو خو جکله کوم ډیولپمنٹ بجټ ته راشي ډیولپمنٹ بجټ کې ایس سچ بس انکریز نشتا. مطلب هغه خو دی گورنمنٹ چې کومه مینیفیسٹو په هغه مینیفیسٹو کې منشور کړه خبرې لیکل دا چې را مونږ به تعلیم ته 4% تعلیم ته مونږ ورکو د جی ڈی پی خو اوس پورې مونږ سره 3.1% of GDP تعلیم زمونږ بجټ دا حصہ ده. اوس بل رخت مونږ کرا شو د استادانو پرفارمنس دا بل رخت مونږ کرا شو د سکول بلډینګز دا په دې سروې کې دا هم منشن شوی دی چې را سکولونه زمونږ چکوندي اوا انکریسیو نه دي. مطلب سکولونه عمر دي هو پرایمری لیول سکولونه که یو رخت وګوري پرایمری لیول سکولونه کم شوی دي. اوا پرایمری لیول سکولونه بیسیکلی چکوم سکولونه پرایمری نه میډل تا یا های تک کنورت شوی دي نو اغه فګر بیا انکریس شي نو پرایمری کم شو دي. نه دا مې کې چې په ملک کې زمونږ نوې سکولونه جوړ نه شول کېدل. مطلب چې نوې سکولونه موږ نه جوړ کو بل خبره ده موږ سره بل هم راغله چې انرولمنت ریټ انکریز شو. ظاهر خبر ده مطلب چې انرولمنت کمپین هم چلیږي موږ سره خو بل اړخ ته کتا سو ګورې زمونږ ډراپ آؤٹ ریشو هم انکریز شوی ده.
اوس په کار دی حکومت لا چې دا لٹریسی ریټ چې دی یا دا شرح چې ده د خواندګۍ دا وده وکړي او دا مخکې لاړ شي.
دې رپورټ کې به تاسو دا هم کتلی وی چې زمونږ ټیچر هایرنګ تیر کال نه دی کالې 3.7% زیات شو خو زه دا وایم چې استادانو ته پراپر ټریننګ ورکول پکار دي چې زمونږ کوالټي ایجوکیشن امپروو شي. نو څو پرې زمونږ کوالټي ایجوکیشن امپروو شوی نه وي موږ به پروډکشن کوو زمونږ سره به پروډکشن رسي خو مختصر د ماشومانو به ګران ده او دینه بعد کې موږ سره د ایجوکیشن بجټ ان سکول پکار چې موږ سره تعلیمي ادارې جوړې شي. مالکه مخکې ذکر وکړو چې زمونږ سره تعلیمي ادارې جوړې شوی نه دي نوې ادارې جوړې شوی. ما سره اوس پورې دا سنسز نشته عدد شمار نشته چې زما په ملک څومره حکومت ته پکار ده چې څو پرې موږ سره صحیح عدد شمار د مدرسو د پرایویټ سکولونو او سرکاري سکولونو خو الریډي موږ سره شته چې څو پرې دا موږ سره نه وي نو موږ پروپر پلانینګ او هغه موږ نشو کولای دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
د ادمین وړاندې تاسو د الف اعلان ادارې د یو چارواکي عمر ارگزی مرکه اوریدل چې زم همکار شاین بنیری ور سره په پاکستان کې د تعلیمي شرح پاړه کړی و. د اف ار پی خبر مدثر جمال د غشي او لیندې په لوبه کې ډېر بریاوې ترلاسه کړې دي، خو ګیله کوي چې حکومت ور سره مرستې نه کوي. دی وایي که حکومت ورته پوره ملاتړ ورکړي نو په نړیوالو مقابلو کې هم بریا ترلاسه کولی شي. هلته د فاټا سیکرټریټ د لوبو یا سپورټس څانګې چارواکي تمه لري چې ډېر زر له مدثر جمال سره مرستې وکړل شي. په دې اړه نور حال د منور شاه ناورو.
مدثر جمال د شیرکیری اف آر پیښور اوسیدونکی دی. د غشي او لندې په لوبه کې یې ډېرې میډالې ګټلې چې پکې د سرو زرو میډالې هم شامل دي. نوموړی وایي چې لنده یې تر 150 میټرو پورې نښه ویشتلی شي، خو په قامي لوبو کې همدغه لنده تر 70 میټرو پورې د نښې د ویشتو لپاره کاروي. مدثر جمال وای که خلنده ولری نو په نړیوالو لوبو کې هم بریا ترلاسه کولی شي.
2012 نه ما دا ارشي سٹارټ کړی دی او په 2013 کې مونږ بیا نېشنل گیم پوزیشن زمونږ خره واندې هوځي. دا کوم اکوئپمنټ دی دا لګ زمونږ ولا ډیر زیات کمزوري دی او د دې په وجود هم زمونږ انټر پروینشل گیم دا 13 میچ کې الحمدلله زمونږ پکې برونز میډل راغلی او دریم پوزیشن باندې راغلی.
25 کلن مدثر جمال په کمپیوټر ساینس کې انجینیرینګ کړی دی. نوموړی هر ورځ سهار د خپل کلی په یو غیر سرکاري سکول کې ماشومانو ته سبق ښایي او وروسته همدغه سکول کې تر 200 پورې ماشومانو ته د غشي او لیندې د لوبې تربیت ورکوي. بیا ماسپخین مهال پیښور ته روان شي او هلته یې د سافټویر هاوس په نوم یو وړوکی روزګار هم شروع کړی. دیوای
او کوشش مې دی چې بس چې زمونږ سپور غوچاو نه کړو. کوشش کم شاګردان دي دو هغه کو چې دو خو مخ کې کم از کم راشي هغه ته خو لاره لګه سم شي. افسوس هو ډېر راځي اوس خو اراده مې کړی وه 13 ظلم راته وي دا مقابلې ته وایي راشه د انټر پروینس گیم ته. ما ورته ما بس ته ما نور بس زړه زور مې خته شو ما نور گیم نشم کولی ما پرې هو. خو بیا هم بس سوالی زر هغه فیډریشن والا نو بس هغې مخاطر بیا هم لاړو هلته کې پارټیسپیشن وکړو الحمدلله بیا هم پوزیشن راغلو.
مدثر جمال وایي نورې لوبې هم کوي خو د غشي او لیندې لوبه یې تر ټولو ډېره خوښه ده او پکې یې ډېرې بریاوې هم ترلاسه کړې. خو په دې خفه ده چې حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته ونه کړه.
دلته سپورټ څوک سپورټ ورشته نه کوي. ډایرکټر ته ورشي سپورټس ډایرکټر ته هغه وایي زما سره نشته سفر نشته. ڈی سی تور شی اغوی چی زما سر فنڈ نشتا ای پی اے تور غلیم اغوی چی زما سر نشتا دی ایم این اے تور غلو ایم این اے اغم کل یوزے کل بلزے بانی یو ورز بل ورز دو دری میشتی اکڑ رو اکڑ اول خویس دی جوڑا نشورا.
بلخوا د اف آر پیښور او اف آر کوهاټ لپاره د فاټا سیکرټریټ سپورټس مینیجر ساجد خان افریدی وویل چې ډېرې منصوبې یې په پام کې نیولې او ممکنه ده چې د مدثر جمال غوښتنه پکې هم پوره شي.
موسره چې کوم لیفر پېښور کوم سکیم دا دی غیر لږ موږ شوه نه خو ان شاء الله مو دوله په طریقې کار کوو. د ماشتي نیمه کې قدم سره ملاوسو ان شاء الله دلته مو سټینګ وکړو دلته بدل اندې من دې مو چې قیمت خو خېته دا به ان شاء الله مو واخلو.
مدثر جمال خواهش لري چې په سیمه کې یې د غشي او لیندې د لوبې نوی لوبغاړي پیدا شي او په کار ده چې په دې لړ کې هم ورسره حکومتي مرسته وشي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د بیپولی خبریالانو سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په ایشیا کې تر ټولو فعاله میډیا د پاکستان ده، خو ولې اوس په هیواد دننه د طاقتورو ډلو لخوا د دړکو ښکار ده. په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې خبریالان د خپل کار په اړه د کومو چیلنجونو سره مخ دي؟ د شاین بنیری په رپورټ کې تفصیل اورو.
ریپورټرز سینس فرنټیرز یا د بیپولی خبریالانو سازمان د یو تازه راپور تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د نړۍ په 180 هیوادونو کې په 190 ځای راغلی دی. د راپور تر مخه په پاکستان کې د 1300 میاشتو راهیسې د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا په خبریالانو ښکاره بریدونه شوي دي او تر اوسه چاته هم د قانون د لاندې سزا نه ده ورکړل شوې. په قبایلي سیمو کې د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې په سیمه کې خبریالان د دړکو او بریدونو ښکار دي او ډیر داسې دي چې له ویرې له کبله نور روزګارونه پیل کړي دي. نوموړی زیاتوي تر اوسه 15 خبریالان ملګري وژل شوي دي.
دلته مونږ 15 کسان شهیدان شول او خپل کورونه ډېر جرنلستانو پرېښودل لاړل نورو خصونه بلکې ځنو د خپل ملک پرېښودو پاکستان خپل ځای ته لاړل مزدوري کوي. مونږ دا وایو چې حقیقت کې افغانستان کې هم مسلې شته ورسره دغه جنګ تېر شو او دا شانته عراق کې بل ځای کې او ټول چې څومره داسې جنګونه په تېر شول دا ملکونو کې مسلې شته خو دلته چې کوم دی افغانستان جرنلستان چې شول میډیا بندې تر اوسه پورې ډېر زیات بندیزونه دي د سینسرشپ دی لکه په خپله بسره یریږي.
صدر داوړ دا موویل چې کوم خبریالان وجل شوي دي دا غي د کورنیو سره هم د حکومتي یا میډیا د ادارو لخوا سمرسته نه دي شوي. په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د حقونو لپاره کارکونکو یوې ادارې فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې هم خبریالان د ډېر فشار او ګواښونو سره مخ دي. نوموړی وایي د کال 2002 نه راواخله تر اوسه په پاکستان کې 111 خبریالان وژل شوي دي خو تر اوسه د دوی د وژنو ذمهوارو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي.
سیر د درېو ژورنالیستانو په اړه یو خارجي د امریکایي ژورنالیست د نیل پالم چانل دی د دې د مول د حواله سره چې ګامیا په تکرې شي دی هغه خلک چې ګوتې شي چې هغه کار کوي هغه نیول شي دی لیکن دا هغه انصاف هم نیم پر شوې نیم لا پاتې دی یعنی کله چې څنګه د ورته شي دا څنګه سلیم شهزاد په کیسه حواله سره یو ولي خان بادر په کیسه حواله سره هغه په کیسه کی د خلکو طرف له د پاره اته نه هم یو کسان وژل شو هغه پولیس چې چا په تحقیقات کولو هغه وژل شو.
د بیپولی خبریالانو د سازمان پر راپور کې ویل شوی چې د بریدون لکبله اوس ډیر خبریالان او د میډیا ادارې هغه راپورونه نه خبروي چې د طاقتور ډلو د ناراضګۍ سبب ګرځي چې لکبله ورسره په هیواد کې جمهوریت هم اغیزمن شوی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډی مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
اور دن کو مشال لیڈیو تاسورے د 13 دریو اونې او راهسی په جلال آباد کې یو شمیر ټولنی سو فعالانو د سولې او حق وختنی خیمه لګولې چې هر ورځ ورتا په لسکونه ځوانان ورسیو د موضوع په تړاو باسونو ویناوي اوري پرون پکې د سولې په نوم یو سټیج ډراما او شوا او د هنر لاري د جګړې د مخنیوي وختنه پکې هم شوا. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په جلال آباد کې د سولې او اغه غوښتنې پرلتوالو د پرلت په 20 مازیګر د سولې په تړاو یو سټیج ډرامه وړاندې کړه چې د نندارکونکو د پام وړ وګرځیده. دغه ډرامه وتلی ممثل زیورمان للاخیل لیکلې و او له شریف الله مسرور سره یې په ګډه نندارې ته وړاندې کړه. د دغه ډرامې سو ډایلوګونه په دارنګو
نہ
زورمان لالاخیل وای چې ډرامه یې په یو سات کې لیکلی او ریلسل کړی وه. نوموړی خوشحاله و چې ډرامه یې پر لتوالو خوښه کړه.
تېره ورځ چې موږ ته خبر وشو چې دغه شان د سولې پرلت کې باید دا ځل د تمثیل او ډرامې په طریقه باندې خلکو ته پیغام وړاندې شي چې سوله څومره مهمه ده، ولې موږ سوله غواړو. بیا خپل ملګري سره کېناستم، هغه ته مې یو لنډ غوندې سکریپټ ولیکه، هغه مو هلته ریهرسل پرې وکړه، خیمې ته چې راغلو او خپل تمثیل مو وړاندې کړ، خلکو موږ وستایلو او هغه زموږ جوړه شوې ډرامه ډېره خوښه کړله.
د ننګرهار پوهنتون استاد محمد داود وپا وایي چې ډرامه په ساده کلیواله لهجه او انداز تمثیل شوه او دا چې د سولې په اړه پکې ژور پیغام نغښتی و.
د تمثیل هنر، د ننداري هنر په ساده ژبه او د خلکو په ژبه و، هم پکې د تفریح زمینه وه او هم پکې په حقیقي بڼه باندې پیغام پروت و.
د ننګرهار د پرلتوالو د خیمې یو تن مخکښ ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې دوی غواړي چې په بیلابیلو ډولونو د سولې او اغوښتنې پیغام ولس ته ورسوي.
مختلف موضوعات ارائه کیږي خو به شاخص او هدف معلومي چې همدا سوله ده او اغوښتنه ده. تاسو ولیدل چې دلته د تمثیل د مخې خلک دي ته وهڅول شول چې سولې ته کار وکړي. دغه فردي هڅې موږ ته ډېرې نادیده ښکاري، خو نن یو فرد د پورته که او سلو نورو بدرګه که.
دی وایي چې تېره اونۍ پرلتوالو د مشاعرې له لارې د سولې او اغوښتنې پیغام لیږدولی و او په پام کې لري چې په راتلونکي اونۍ کې د محلي سندرغاړو په غږ کې د سولې او اغوښتنې پیغام د موسیقۍ له لارې ولیږدوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو په سوات کې د پښتون ژغورنې تحریک جلسه روانه ده چې ورته یو شمېر فعالانو او مشرانو ویناګانې هم کړې دي. دا وخت زموږ همکار نیاز احمد خان را سره د ټلیفون په کرخه دی. نیاز احمد خان، که اوریدونکو ته ووایي چې دا وخت د جلسې ته څوک وینا کوي او څه تاسو تفصیلات دي تاسو سره؟
هر انسان په وجنه باندې مونږ مذمت کوو او هر انسان د وجنې لپاره مونږ انصاف غواړو. پاچې هغه د سیکیورټي اهلکاري که هغه د پاکستان فوجي امنیتي چارواکي که پولیسي او څنګه په پسوار کې بی ګناه خلک دي، دوی چې د حکومت څخه دغه غوښتنې وکړي. دې وخت کې چې دی نو اوس منظور پښتون هغه په خپله راغتلې ده سټیج ته او هغې چې دی نو وینا شروع کړه. هغې چې دی نو د سوات د ولس فلحال چې دی نو شکریا ادا کړه، مننه یې وکړه او وویل چې دا د سوات هغه خلک دی چې ځپل شوی دی، تکلیف ورته رسېدلی دی. دوی ته چې دی نو زیانونه سړي په دوی چاودنې شوي دي، د دوی خلک چې دی نو هغه بې درکه شوی دی. نو ځکه نن ډېره زیاته ګڼه ده خلک راغلی او د دې ګڼې مطلب دا دی چې دا خلک د دولت څخه انصاف غواړي. دوی د خپلو خپلوانو هغه چې د دوی غایب دي یا ورک دي د هغې پوښتنه کوي او دې خلکو ته تر اوسه پورې انصاف نه دی ملاو شوی. نو ځکه دا خلک په منظور پښتون پسې راغلی دی، په دې جلسې پسې راغلی.
سمه ده، مننه نیاز احمد خان، ډېره مننه. وخت را سره کم دی، مننه د معلوماتو را کول. اوریدونکو تاسو ته نیاز احمد خان نه اوریدل چې د پښتون تحفظ مومنټ مشر منصور پښتین دا وخت جلسې ته وینا کوي. د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د منور شان لنډ خبرونه اورو.
د سوات په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه روانه ده چې پکې د ګډون لپاره د سوات نه علاوه د هیواد له بیلابیلو برخو پښتانه په ګڼ شمېر کې ورغلي دي. یاد غورځنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو، د لادراکو پښتنو معلومولو او یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاین لپاره د کمیشن جوړ کړي. د پاکستان پوځ وایي د دوی ځینې غوښتنې جایزې دي. نن په کوټه کې شیعه هزاره مذهبي ډلې د هدفي وجنو ضد مظاهره کوي. د بلوچستان شیعه کانفرنس مشران وای له حکومت صرف دوه غوښتنې لري چې ترهګري دې ختمه کړي او د دوی ته دې د ژوند حق ورکړل شي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره وای د اورګزو د کډوالو واپسي به ډېر زر پیل کړي. په دې سیمه کې په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي وو چې په نتیجه کې په زرګونو خلک له سیمې بې کوره شوي وو. چارواکي وایي چې د واپسې د عمل په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار خواوشا 9 بجې د سرکوت ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې د یو کور مخې ته په ماشومانو د راکټ یو ګولۍ چاودلې چې پکې د یو کور دوه ښځې او یوه ماشومه وژل شوي او نور ماشومان ژوبل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځنی ختیځ د سفر پر مهال په ایران سخت نیوکه کړې. د بهرنیو چارو د وزیر په حیث نوموړی په اول وار د منځنی ختیځ سفر کوي چې پکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران ایټمي تړون نه د وتلو د دړکې په حق له خپلو اتحادیانو ته تفصیل ورکوي. او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جای ان دفتر وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ورته ویلي چې هیواد به یې په راتلونکي میاشت کې د ایټمي ازموینو ځای وتړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پرون په یوه ولسي غونډه کې وویل تمه ده چې په راتلونکو څو اونیو کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ملاقات وکړي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه انیسا جمال د خبرونو بیان منور شاه تکنیکی همکار علي محمود سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.